Radio.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو د خبری مجله نیم ساعته ده. السلام علیکم او سهار په خیر. نن جمعه ده، د سلواغي یا دلوي لسمه د جنوري 9 اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستاني وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. چین ته د افغانستان صادرات زیات سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر وروستۍ پریکړه غوسه وښوده. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستاني وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې منګل باغ پرون د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې له خپلې 12 لور او 2 باډي ګارډانو سره د یو ماین په چاودنه کې وژل سوی. پرون تر دې مخکې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل پر ټویټر په یو بیان کې د چین ولسوالۍ په بندره دره کې د خپل ماین په چاودنه کې د منګل باغ او د هغه د 2 ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د منګل باغ د مړینې خبر تر دې مخکې هم څو واري ورکول سوی و، خو وروسته بیا معلومه سوه چې نوموړی ژوندی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام ډله چې ویل کېږي د پاکستاني طالبانو له تحریک سره نږدې اړیکې پالي، د مخدره موادو په قاچاق، د افغانستان او پاکستان پر تجارتي لاره له خلکو د پیسو په اخیستو او افغانستان ته د ناټو پر تلونکو کاروانونو په حملو کې لاس لري. د بغلان امنیه قمندان په دې ولایت کې 1400 طالب وسلوالو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو خبر ورکوي. جنرال وایس احمد صمیمی ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه وسلوال پرون پنځشنبه په لخمري ښار ته نږدې پناه شکړل.
به اثر فعالیت نیروی ملی امنیتی تیم
په بغلان ولایت کې د ملی اردو، پولیسو او ملی امنیت د فعالیت په نتیجه کې دښمن ته 3 ضربې ورکړل شوې چې په پایله کې و وسلوال وژل شوي او شپږ ټپیان دي. په مړو او ټپیانو کې د دوی سرګروپان هم شامل دي.
وسلوالو طالبانو د دې نشتې په اړه څه نه دي ویلي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې په کجران ولسوالۍ کې 2 ماشومان د یو ماین په چاودنه کې وژل سوي. د دایکنډي د والي ویان نصر الله غوري ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون پنځشنبه مبشین محل د کجران د هزار بوز غره په سیمه کې وسوه. ښاغلي غوري وایي چې د ماشومانو په ورشو کې خپل څاروي څرول. د دایکنډي د والي ویان زیاتوي چې شاید دا ماین به له پخوانیو جګړو هلته پاتې وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان صادرات 80% زیات سوي. د وزارت پرون پنځشنبه د افغانستان د ګمرکونو ادارې د ارقامو پر اساس ویلي چې په تیر 2020 کې افغانستان چین ته د 450 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل، په داسل کې چې په 2019 کې دا رقم یوازې 29 میلیون ډالر و. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان چین ته ځنغوزي، پنبه یا پخته، وچه میوه، قیمتي ډبرې او ځینې نور اقلام صادر کړي دي. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې 40 غنی سوي تولید کړي دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون له فردو اټومي بټۍ څخه د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ.
اگر اون بحث مربوط به
قنی‌سازی که هم پخوانی بحث په کال کې د 140 کیلو 40% غنی شوی یورانیم و، خو اتمی ادارمو له یوې میاشتې په لږه موده کې وتوانېده چې نږدې 10 کیلوګرامه یورانیم غنی کړي، یعنی له ټاکلي مهالویش څخه مخکې ده.
په ډسمبر میاشت کې د ایران سختریزي پارلمان په یوه لایحه کې د دې هیواد اټومي ادارې ته دنده وسپارله چې په کال کې 140 کیلوګرامه 40% غنی سوي یورانیم تولید کړي. د 2015 کال د اټومي موافقې پر اساس ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو د غنی کولو په ګډون باید خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وای، خو په 2018 کال کې وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل، ایران هم د دې تړون له شرایطو سرغړونې پیل کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر هغه پریکړه غوسه وښوده چې په بریتانیا کې د یوه زیږیدلي پاکستاني الاصل سړي په باب یې اعلان کړی ده. د احمد عمر سید شیخ په نوم دغه سړی په 2002 میلادي کال کې د وال ستریت ژورنال ورسپنې د خبریال دانیل پیرل په وژنه تورن و چې سترې محکمې د خوشې کېدو پریکړه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د محکمې د پریکړه په پاکستان او نورو ځایونو کې د تروریزم د قربانیانو سپکاوی وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکي ویلي واشنگټن د دانیل پیرل په قضیه کې د عدالت پلي کولو ته ژمن دی. 28 کلن پیرل چې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د جنوبي آسیا د برخې مشر وو د 2002 میلادي کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې وتښتول سو. په 2009 میلادي کال احمد عمر سعید شیخ پلاس په یو لیکل سوي لیک کې د پیرل په وژنه کې خپل کوچنی رول تایید کړی و. دغه لیک روانه میاشت ترې محکمې ته سپارل شوی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د وړاندوینې اټکل سوی. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه منفي 3، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 3، کندهار کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 48 ټیټه 0، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 4، او بل اخره جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 2 اټکل شوی ده.
د هوا له حاله د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې خبر سوی. امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. دا به داسل کېده چې د طالبانو یو هیئت ایران بل روسیې ته سفر کړی.
که دغه مذاکرات کړکېچن شي او یا ودرېږي، نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې موږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی موږ سره مرسته کولی شي.
په ورزګان کې د جګړه ځپلو ښځو پر غوښتنو هم راپور خپرو.
کوچني ماشومانو بیا سبقو بیا مدرسو بیا مکتبو پاتې دي. زموږ اول خواهش دا دی چې سوله وسي، دا ورور وژنه بس دي.
په سیمه ایزو مطالبو کې ایران وایي چې د لویدیځ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د دې هیواد د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره لومړی باید واشنگټن اقدام وکړي نه تهران. د ژوند په رنګونو کې د ننګرهار د یو محصل خبرې اورئ.
اصلا زما ژورنالیزم خوښې د خوبې مې نمرې د هغې نه ژورنالیزم 15 نه زیاتې وي، ساینس 15 ته بیا ورکړی وو، ساینس مې هم د خوښې رشته ده.
د خبرونه د سر موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. محمد اشرف غنی او انټونی بلینکن تیر شپه په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه بحث کړی. بلخوا د طالبانو یو هیئت پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځنګړي استازي سره کتلی دي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبري نږدې میاشت مخکې په قطر کې بیا پیل سوې. خوشکاری چې په دې خبرو کې پرمختګ نه دی سوی. احمد تکلو نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو د دوامدار مشارکت د ژمنې په اړه بحث کړی. ښاغلی بلینکن تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړه چې ټول افغان رهبران د تیرو 20 کلونو د پرمختګونو د خوندي ساتلو ترڅنګ باید د دې فرصت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې بلینکن د افغانستان د سولې له بهیر، هر اړخیز او عادلانه سیاسي توافق او داسې دایمي اوربند څخه چې د ټولو افغانانو ګټې پکې خوندي وي د امریکا پر غوڅ ډیپلوماتیک ملاتړ ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن ویلي دي چې متحد ایالتونه د امریکا او طالبانو موافقې ته ځکه بیا کتنه کوي چې آیا طالبان له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانستان له دولت او نورو ښکېلو اړخونو سره د بامفهومه خبرو ژمنې عملي کوي کنه. په همدې حال کې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر قبولوف سره وکتل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر روان وضعیت او د دوحې د تړون پر پوره تطبیق خبرې وشوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دې ډلې یو بل پلاوی د چهارشنبه په ورځ د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني او نورو چارواکو سره په تهران کې ولیدل. خو طالبان دا سفرونه د کوم هدف لپاره کوي؟ د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وایي طالبان په قطر کې د روانو خبرو د احتمالي درېدو په صورت کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي.
که دغه مذاکرات کړکېچن شي او یا ودرېږي، نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې موږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی موږ سره مرسته کولی شي. د دوی سفر همداسې روسیې ته تقریبا همدغه شکل لري.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د همغږۍ نشتوالی دا پروسه زیانمنولی شي.
متاسفانه له اوله د سیمې او نړۍ په سطحه د افغانستان د سولې مسلې کې همغږي وجود نه لري، او دا نه همغږي د دغه سفرو په نتیجه کې لا هم عمیقېږي او متاسفانه د افغانستان سولې ته زیان ورسېږي.
لبلې خوا د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پرون وویل چې د سیمې او نړۍ هیوادونه سولې ته د رسېدو او د جګړې د ختمولو په برخه کې د افغان حکومت د دریځ او هڅو ملاتړ کوي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه څه باندې درې اونۍ تیرې شوي، خو ښکاري چې په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، ځکه د دواړو خواوو پلاو له څو ورځو راهیسې نه دي سره لیدلي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي، سره له دې چې د دولت مرکزي هیئت د طالبانو له هیئت سره په قطر کې د سولې په مذاکرو بوخت وو. په دې موده کې هم په افغانستان کې د وسلوالو حملې کمی سوي نه دي. په روزګان ولایت کې ځینې هغه ښځې چې د روانې جګړې په لړ کې د کورنۍ غړي وژل سوي پر شکیلو خواوو غږ کوي چې تر هر څه مخکې اور بند وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
کور کې مې کندیانې دي چې ماندې د یوې ګولۍ فرمان استي د تودې بخاري فرمان چې
دا و دېرش کلنه ملالۍ ده. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې اوسي. د روانې جګړې پر مهال میړه او درې زامن وژل سوي دي. ملالی ازادي راډیو ته ویل اوس مهال د ولس کوچنیانو سرپرستی ور په غاړې ده، او د ساتنې لپاره اړه سوي ده چې په ښار کې خیرات ټول کړي. د ازادي راډیو ته ویل د رواني جګړې زیان په روزګان ولایت کې تر ټولو زیات شوزو تر رسیدلې دي، ځکه د دې په خبره کله چې یوه ښځه کونډه سي نه یوازې د نارینه خپلوانو لخوا له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي، بلکې په ورته وخت کې له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ کیږي. په دغه ولایت کې ډېرې کونډې ښځې وایي دوی لوستې نه دي او نه یې هم حرفوي زده کړې کړي چې کارونه وموندلی سي، او اوس اړ دي چې خیرات ټول کړي. دوی غواړي په هیواد کې ژر تر ژره وربند وسي چې نورو ښځې دوی ته له ورته برخلیک سره مخامخ نه سي. ملالی ازادي راډیو ته داسې وویل.
کور کې مې کندیانې دي چې ماندې د یوې ګولۍ فرمان استي د تودې بخاري فرمان چې د یوې ګولې ډوډۍ فرمان استي یوه ګوله ډوډۍ مې نه ده پخ کړې. په دعوه سربېره موږ سوله غواړو چې سوله وسي، او جنګ نور بالا نه کوي، کرار وسي، نور جنګ دې بالا نه کوي.
اورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډېرې ښځې له ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ دي او زده کړې او کار ته لاسرسی نه لري. د اورزګان ولایت د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې شاوخوا 90% مېرمنې نالوستې دي، چې ډېرې کونډې ښځې له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي، او د ځان او خپلو کوچنیانو د ساتنې لپاره یوازنۍ لاره ورته خیرات ټولول
دي. ماشومان مو خوار وزار دي، لڅ پښې وسر تور سرونه راته ګرځي.
د ډېرش کلنه روبینا د ترینکوټ یوه بل اوسیدونکې ده. په روانه جګړه کې د کورنۍ درې غړي وژل سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې روانې جګړې نه یوازې دا بې برخلیکه پرېښي، بلکې د کوچنیانو ژوند هم خراب سوي دي. روبینا د غراز په قطر کې د افغان دولت له مذاکراتي ټیم غواړي چې طالبانو ته د اورزګانی شوزو درد بیان کړي، او هغوی د کانی کړي چې د شوزو حقوقو ته ژمن سي. دی ازادي راډیو ته داسې وویل.
چنی ماشمان مو بیا سبکو بیا مدرسو بیا مکتبو پاتا دی زمر اول خواهش دادی چی سوله وسی دا ورور و جنه بستی شیدان مو ارکلی دی ماشمان مو تو در تو با زمر افغانان دای پوینو کلم بیجی با کتر که دا شدو کوک دی نپکشی ورکی مشت سوله دی راسی ام دی تالیبان دای سی نکی تالیب چوک دی اسکر چوک دی دی و مور پلار اولادا دی
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسېدو لپاره هڅې دوام لري د دې هیواد خلک د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته سترګې په لاره دي په همدې لړۍ کې افغان میرمنې هم له طالبانو سره د سولې د احتمالي توافق په صورت کې اندېښمنې هم دي او ویره لري چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نسي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ مخکې د همدې موضوع په اړه په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د اسلامي اصولو په رڼا کې د ښځو حقوقو ته درناوی لري چې په هغه کې د ښځو د تعلیم او کار حق خوندي دي او تفصیل به یې د دیني علماو د سپارښتنې پر اساس د سولې په مذاکراتو کې وړاندې سي له 1994 کال څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان میرمنې د زده کړو او له کور څخه د بهر د کار کولو له حق څخه محرومې وې او د هر ډول مجبوري په حالاتو کې د نارینه خپلوانو له حضور پرته له کورې د وتلو اجازه نه درلودله د 2001 کال په پای کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغان ښځو لپاره نوی فصل پیل سو که څه هم په اروزګان ولایت کې د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره ګڼ اقدامات وسول خو لا هم په دغه ولایت کې اکثره نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې دي او دغه راز لا هم په بدو کې ورکول کیږي او په کوچنیوالي کې واده کیږي
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوس به عصمت سروند راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
فارن پالیسی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې افغانستان په قانونو کې د چین پانګونکو غوښتل هغه چینایي جاسوسان راووتل خپرونه لیکې د دسمبر په لسمه د جاسوسۍ په تور د یو شمېر چینایانو نیول کېدا سبب شو چې افغانستان له چین سره پر خپلو اړیکو بیا کتنه وکړي افغان چارواکو ویلي چې له چین سره یې د تیلو او ګازو قراردادونه فسخه کړي او د کانونو د استخراج په برخه کې چین ته پر ورکړیو امتیازونو او شرطونو هم له سره خبرې کوي افغانستان او چین شاوخوا یوه لسیزه پخوا د عینک د مسو قرارداد لاسلیک کړی و وروسته چین له ځینو شرایطو شاته شو او افغانستان د دغه هیواد د پولادو شرکت ته یو لړ نور امتیازونه ومنل ویل کېږي چې نیول شوي چینایان د حقاني شبکې په مرسته د ایغور مسلمانانو د نیولو لپاره راغلي وو فارن پالیسی زیاتوي یوه جګپوري امنیتي چارواکي وویل دې ډلې له شپږو یا اوو کلونو راهیسې فعالیت کاوه افغان چارواکو له چینایانو سره له پخوا څخه همکاري کوله خو د هغوی په دې دوه مخۍ حیرانه شول چې همزمانه یې له حقاني شبکې څخه هم مرسته اخیسته د چین د چلن ته په اشاره فارن پالیسی ته یو افغان امنیتي چارواکی ویلي چې آیا د یو دو سلوک داسې وي د افغانستان د قانون وزیر هارون چخانسوري فارن پالیسی ته ویلي چې که د مسی عینک د قرارداد په اړه دواړه خواوې پر شرطونو جوړ را نغلل دا کان به بیا مزایدې ته وړاندې شي امرجنګ کرکټ ویپانې د آیرلند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د وروستیو بریاوو او په دې بریاوو کې د نړۍ د شل اوورو سیالیو د لومړۍ درجه لوبغاړي راشد خان پر رول لیکنه خپره کړې ده راشد خان له آیرلند سره په درو یو ورځنیو سیالیو کې نه یوازې د پخوا په شان په توپ اچونه یا باولنګ کې وځلید بلکې ښه بیټنګ یا توپ وهنه هم وکړه او په دې توګه ځان د نړۍ د یو تکړه آل راونډر په توګه تثبیت کړ امرجنګ کرکټ د راشد خان خبري راخیستی او لیکلی دی چې د یوې خبري غونډې ته وویل په لومړي سر کې د بیټسمن په توګه کرکټ پیل کړ خو تر بیټنګ یې باولنګ شکاو نو یې پام توپ اچولو ته ډیر کړ راشد خان وایي چې د لوبي هرې هغې برخې ته توجه کوي چې شکېدو ته یې اړتیا وي
د کابل د دشت برچی روختون د نسایی او ولادی برخی کارکونکو لیوی نیم میاشت راهیس خپل معاشونه نه دی اخیستی. دغه کارکونکو وایي که د معاشونو په خاطر له دندې لاس واخلي د روختون دغه برخه به سقوط سي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل په لویدیځ دشت برچی سیمه کې د نسایی ولادی سلبستریز روختون د سقوط له ګواښ سره مخ دی. د دې روختون یو شمېر کارکوونکي وایي له تېر یوې نیم میاشتې راهیسې شاوخوا 50 کارکوونکو خپل معاشونه نه دي اخیستي. په دې روختون کې یوې قابلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که د معاش په خاطر له خپلې دندې لاس واخلي د دغه روختون نسایی ولادی برخه به سقوط شي.
دا مدت 6 سال میشه. له شپږو کلونو راهیسې د دشت برچی په روختون کې د قابلې په توګه کار کوم. اوس له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې پرته له معاش کار کوم. که موږ 50 نفره د نسایی او ولادي برخه کې خپل کارونه پرېږدو دغه برخه سقوط کیږي.
د سیمې اوسیدونکي هم د دې روغتون د نسایی ولادي برخې فعالیت ډېر مهم بولي.
زه عبدالمبین صفه یم، دشت برچی سیمې اوسیدونکی یم. دغه کوم روغتون کې فعلاً کوم مشکلات جوړ شوی دی، د کارمندانو معاش نه تاده کیږي او نسایی ولادي روغتون هم ډېر زیات مهم روغتون دی. زه دولت نه ډېر پیچیدیت غوښتنه کوم د دغه کارمندانو او ډاکټر صاحبانو معاشونه په وخت سره ورکړي، تر هغو دا روغتون فعاله اوسي او خپل خدمتونه د ولس سره وړاندې کړي، ځکه ټول خلک پوهېږي چې نسایی ولادي څومره مهم روغتون دی او په دومره ډېر پرجموجوشه سیمه کې.
په ورته وخت کې د دې روغتون رئیس عتیق الله قاطع هم مني چې د نسایی ولادي برخې کارکوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه مهال چې په دې روغتون برید وشو له هغې وړاندې د دشت برچی سلبستریز روغتون سره د بیپولو ډاکټرانو سازمان مرسته کوله. د هغه په خبره په دې روغتون له برید وروسته دغه سازمان له همکارۍ لاس واخیست او د دې روغتون مسؤلیت ټول حکومت ته ور ترغاړې شو. له دې سره هممهاله د مالیې وزارت د مطبوعاتو برخې عامر فرید نوښت وایي د ټولو معاشونو حوالې اجرا شوې او په دې وزارت کې هېڅ ستونزه نشته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د دې ستونزې د حل په برخه کې وایي ډېر ژر به د مالیې وزارت سره دغه ستونزه حل او معاشونه به حواله شي.
روی از این موضوع کار جریان داره.
په دې برخه کې کار روان دی. ټاکل شوی چې وزارت په دې برخه کې جمهوری ریاست ته وړاندیز وکړي او د مالی وزارت په دې برخه کې موافقه وکړي تر څو د کارکوونکو معاشونه ورکړل شي.
کارمندا بتونن کار خود ادامه بتن در شفاخانه.
په دشت برچی سلبستریز روغتون شاوخوا ته میاشتې وړاندې د یو شمېر بریدګرو لخوا برید وشو چې په پایله کې 20 کسه چې ماشومان هم پکې شامل وو ووژل شول. په دغه برید کې د دې روغتون نسایی ولادي برخه ډېره زیانمنه شوه چې له هغې وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني له دې روغتون نه تر لیدنې وروسته بې ځلې د دې روغتون د رغېدو امر ورکړ.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصویر
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سم یو سیمه ایزه مسئله. ایران وایي د لویدیځ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د دې هېواد د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره لومړی باید واشنگټن اقدام وکړي نه تهران. ایران پر متحد ایالاتونو او متحد ایالاتونه پر ایران د 2015 میلادي کال لاټمی موافقې د سرغړونو تورونه لګوي. بلخوا د ایران د پارلمان رئیس پرون اعلان وکړ چې د دې هېواد اټومي ادارې په یو میاشت کې څه باندې 10 کیلوګرامه 40% غني سوي ایرانیم تولید کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور جزئیات له احمد تکل نه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پنجشنبه پر ټویټر ولیکل چې د ایران اټومي تړون ته د راستنېدو په برخه کې لومړی باید متحد ایالات چې په 2013 کال کې ترې ووت اقدام وکړي نه ایران. ظریف دا غبرګون وروسته له هغه څرګند کړ چې واشنگټن تهران له دې تړون څخه په سرغړونه تورن کړ او غوښتنه یې وکړه چې خپله پریکړه بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د ولسمشر جو بایدن پر هغې پالیسۍ ټینګار وکړ چې د 2015 کال له اټومي تړون سره د امریکا له یو ځای کېدو مخکې تهران د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو له لارې پر دې تړون عمل ته رابولي.
دا چې خپلو ژمنو ته د ایران د راستنېدو په صورت کې به موږ په دې مسأله کې څنګه شکیل شو، ویلی شم چې موږ به د متخصصانو یو قوي ټیم جوړ کړو او د دې موضوع په اړه به بېلابېل لیدلوري وړاندې کړو.
ظریف پرون پر ټویټر د د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په خطاب کې ولیکل چې د امنیت شورا د 21 نمبر پریکړه لیک پر بنسټ امریکا د ایران خلکو ته پر خوړو او درملو د بندیز لګولو له لارې له دې تړون څخه سرغړونه وکړه. د ظریف اشاره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا پر ایران بندیزونو ته وه چې په ځواب کې ایران هم له ټاکلې اندازې د یورانیم غني کول زیات کړل. ظریف په خپل ټویټ کې پوښتنه کړې چې دې ته په پام سره اوس نو باید څوک لومړی اقدام وکړي. د 2015 کال د موافقې له مخې ایران باید خپل اټومي پروګرام د امریکا او نورو هیوادونو د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې محدود کړی وای، خو وروسته له دې چې ټرمپ له دې موافقې ووت، تهران هم ګام په ګام د هغه له شرایطو څخه سرغړونه پیل کړه. په 13 دسمبر میاشت کې د ایران سختریزه پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د 2 میاشتو په ترڅ کې د امریکا د بندیزونو د نه لرې کېدو په صورت کې حکومت د اټومي پروګرام په برخه کې د لاک لاک دریز خپلولو ته اړ باسي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې ایران د فردو په اټومي بټۍ کې په سلو کې د 20 تر کچې د یورانیم غني کول بیا پیل کړل. د نوې لایحې له مخې د ایران اټومي اداره مکلفه ده چې په کال کې 140 کیلوګرامه 40% غنی شوی یورانیوم تولید کړي، خو د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون اعلان وکړ چې ایران په یوه میاشت کې د څه باندې 18 کیلوګرامه غنی شوی یورانیوم په تولیدولو سره تر مهالویش مخکې روان دی.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction of the country.
Ye hukumat ne wari.
La Asia tar Australia.
Beer.
Sport ye chikan sonuch.
Azadi radio wawrai. Aw zan khabar kray.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستاني وسلوالو د ایوي افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. سرچینې وایي چې نوموړی په نازیان ولسوالۍ کې وژل شوی. د بغلان امنیه قومندان په دې ولایت کې 150 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکوي. جنرال وایس احمد صمیمی وایي چې دغه وسلول پلوخمري ښار ته نږدې پرون په نښه شول. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې په کجران ولسوالۍ کې 2 ماشومان د یو ماین په چاودنې کې وژل شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان صادرات 80% زیات شوي. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې 40 غنی شوي تولید کړي دي. دا اعلان د ایران د پارلمان رئیس پرون وکړ. د اسلامي دولت افراطي ډلې یادایش یو قومندان په عراق کې وژل شوی دی. امریکا د متحده ایالاتونو د درمل جوړولو شرکت نوواکس اعلان وکړ چې په بریتانیا کې د سوي ازموینې له مخې د کووید 19 ناروغي پر ضد واکسینې نږدې 90% اغیزناک دی.
دا ژوند رنگونه. لومړی د نوم راته وایي څه کار کوي؟
ډیره مننه حکمت الله ساحل، د ننګرهار پوهنتون د ساينس پونځي د دریم کال محصل یم.
کومه رشته وایې ساينس کې؟
ساينس کې بیولوژي ډپارټمنټ د بیولوژي څانګه کې یم.
دغه رشته د خپل انتخاب کړې و که نه ملګرو درته وویل یا د تصادفي انتخاب کړه؟
نه، خپل مې خوښه و، له کورنۍ لړخه مې هم خوښه و. اصلا زما ژورنالیزم خوښې ده، خو به مې نمرې د هغې نه ژورنالیزم پونځي نه زیاتې وي، ساينس پونځي ته بیا ورکړی وم. ساینس مې هم د خوښې رشته.
اول ژورنالیزم خوخیده؟
او اول می ژورنالیزم خوخیده، خو انتخاب کې مونږ غلط شوو، ګډ ور شوو، به هغه نمرې زیاتې وي، خپل د دویم نمبر انتخاب ته به راغلی.
بیا ولې تبدیلی و نکړه؟
خو تبدیلی نه کیږي. او
اوس چې وایې د بیولوژي پوهنځی او علاقه هم لري له ژورنالیزم سره، نو په راتلونکي کې به ته څه کوې؟
راتلونکي کې زمونږ د بخښونه چې دي ډېر زیات دي، لومړی د استادې هم کولای شو په مسلکی استاد البته پونتونونه کې خصوصي پونتونونه کې دولتي او مکاتبو کې هم او د دې ترڅنګ ساينسي کوم پرمختګونه چې دي ټکنالوژي په برخه کې دي کې هم کولای شو او ډاکټري مې یو بخش ته د بایولوژي څنګه چې ده دي کې هم کولای شو کور سره خو کې نور کورسونه وي او شخصي نو ډاکټري یو بخش هم دی کې هم کولای شو خپل دنده مختبي سو
اوس خو پونتون رخصت دی په دې رخصتې کې به څه کوي
مو رخصتې کې مې د خپل خو خریشته چې مخکې مخه خیده ژورنالیزم دغه مشپګ مشتنی پروګرام می شروع کړی دی نو ان شاء الله غی خپل دوام ورکوم خو کې انګلیسي کورسونه سره مهمه ک خدای کول نو راتنه کې به د دې هله ورمان ته هم رسیدم
بیولوژي ډیره درته مهمه ښکاری کنه ژورنالیزم وس
نه اوس خو فل حالت بیولوژي خپل څنګه چې اتمن د مسلکی رسمي د غری په دولتي پونتون کې زمه اداره ته ډیره محترمه ده او د دې څنګه غواړم د ژورنالیزم یو خل او امید ارمان مې دا هم غواړم دې ته هم ورسېږم څنګه ورسره دا مکمل
مننه خوشاله اوسې کور مودم
لتاس هم مننه چې له موږ سره مرکه وکړه